تلور بجې شوې. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو ویوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هر کله کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان د ترسره شو انتخاباتو په اړه په کابل کې د امریکا د سفارت د مرستیال د تازه څرګندونو ریپورت لرو. دغه راز د افغانستان د سیاسي او امنیتي تحولاتو او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه هم ریپورټونه په خبرونه کې اوریدلای شئ. خو په سر کې حسیبه شهید د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد حکومت به هیڅ ډول اجازه ور نه کړي چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په بهر کې خبري وشي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې د امریکا د سمندري ځواکونو عملیات روان دي. او په نړیوال خبرونو کې باور لري چې په چمن کې پولیس وایي چې د تیرې ورځې په چاودنه کې د ناټو د ځواکونو ګڼ شمېر اکمالاتي موټرې سوځېدلې دي. پورا خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال مکریسل د موجوده ستراتیژي په اړه خپل ارزونه نن د امریکا د مرکزی ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پیټریس او د افغانستان او د امریکا د ګډو ځواکونو قماندان جنرال آیکون رامز ته وړاندې کړه. د ایسف د ځواکونو لخوا په خبره شوې یوې اعلامیې کې ویل شوی دی چې دوی به د ارزونه د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي ته وسپاري. په دغه ارزونه کې د افغانستان روان حالت جدي توصیف شوی، خو دا هم ویل شوی چې د هڅو په همغږۍ کولو او له سره د ستراتیژي په پلي کولو سره به بریا ترلاسه کیدی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد حکومت به هیڅ ډول اجازه ور نه کړي چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په بهر کې خبري وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری ازادي رادیو ته وویل هغه غونډه چې ټاکل شوې په پاریس کې د زینو لویدیزو هیوادونو په ګډون جوړ شي په انتخاباتو پورې اړه نه لري. هغه وویل چې په دغه ناسته کې به د افغانستان سره د مرستو په اړه خبري وشي. تر دې یو ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت وایي ازادي رادیو ته ویلي وو چې کېدای شي د پاریس په غونډه کې د افغانستان پر انتخاباتو هم بحث وشي. نن سهار د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم په دغه د انتخاباتو په دې بهیر کې د بهرنیو لاسوهنو د بندیدو غوښتنه کړې وه. د هلمند ولایت چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې د امریکا سمندري او افغان ځواکونو عملیات روان دي. د همدې ولایت امنیه قومندان سمونول اسد الله شیرزاد په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د نوزاد ولسوالۍ د جازي سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې او شپږ وسلوال طالبان یې وژلي دي. نوزاد ولسوالۍ چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې وه، په دې وروستیو کې امریکا د سمندري او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د افغان دولت لاسته ورغلی ده. خو د وسواله او طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د یوازې د اعدامي نه مني، بلکې خبر ورکوي چې 13 ورځې په هلمند کې وویشت بهرني سرتیري وژلي، خو دا اعدام هم بے بنسټه بلل شوی ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې څلور تنه پولیس د مخالفینو له بند څخه آزاد شوی دي. د کورنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن خبره شوې ویلي دي چې دغه څلور تنه پولیس د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې د دولت مخالفینو نیولي وو. په اعلامیه کې ویل شوی چې د مخالفینو د زندان ساتونکو د غفلت څخه پولیسو ګټه پورته کړي، شپږ تنه مخالفینو وژلي او له زندانه په تیښته بریالي شوي دي. په دغه پیښه کې یو افغان ملي پولیس هم وژل شوی دی. په دې اړه تر اوسه کومې ډلې څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ننګرهار سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ملي اردو ځواکونه هم استولې دي. په ننګرهار کې نن سهار وختي د سیلابونو د وتلو له امله شاوخوا 200 کورونه ویجاړ شوي، درې تنه مړه او اووه تنه ټپیان شوي دي. خو چارواکي وایي دا شمېره کره نه ده. د سیمې عیني شاهدانو د ازادي راډیو ته ویلي چې د مړو او ورک شویو کسانو شمېر ډېر شته رسیدلی دی. او د کابل قندهار او کابل خوست ترمنځ د لوی لارو په سر په دو جلا چاودنو کې لک تر لک درې کسه وژل شوي او نور ټپیان دي. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرهید ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د زابل مرکز قلعه ته څیرمه په لوی لاره په یو اکمالاتي کاروان د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې دغه کاروان یو افغان ساتونکي وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. لبل لوري د پکتیا ولایت د وزي ولسوال عبدالولید ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت د سټ کنډو په سیمه کې د هندیانو د سړک جوړونې شرکت په افغان ساتونکو ماین چاودلې چې په کې دوه افغان ساتونکي وژل شیوی او درینور ټپیان دي. د دوړو پیغو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستې ده. د تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه سم په مکرې د سیمه او نړۍ خبرونه ته چې فرشتہ جلال سي وړاندې کوي.
په چمن کې د یکشنبه د ورځې په 14 کې د ناټو د قواو د اکملاتو ګڼ شمېر لارې موټر سوځېدلې دي. په سیمه کې د پاکستانی پولیسو یو افسر سردار حسن موسی خیل نن په دې اړه فرانس پرس اژانس ته ویلي چې بم د ناټو د قواو په یو ټانکر کې ښودل شوی و چې د تیلو د انفجار په خاطر زیات شمېر نورو موټرو هم اور واخیست. موسی خیل ویلي چې په چمن کې د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ لوري لاندې اخیستی. د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد لخوا کابینت د دریو پیشنهادونو یو شوز له جمله وی نن پارلمان ته خپل کاري اجنډا توضیح کړه. د میرمن سوسن کشاور نومیږي او د معرف وزارت نومول سوی. دا په 13 کې اول وار دی چې په ایران کې و میرمن د وزارت لپاره نومول سوی ده. د ایران پارلمان بنن هم د جمهور رئیس احمدی نژاد لخوا کابینت پر کاندیدو کسانو بحثه دوام وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د پارلمان جلسې ته پرون حاضر سو او د کابینې لپاره د خپل وړاندې کړیو کسانو دفاع وکړه. ټاکل شوی چې د ایران پارلمان سبا د 21 کسیز کابینې پر غړو عمومي راګیری وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو عراق او سوریه ته ځي ترڅو د دواړو ګاونډیو ترمنځ وروستۍ لانجه حل کړي. عراقي لوري پر سوریه تور لګولې چې په بغداد کې دروانی میاشتې د ستري بمی چاودنې اصلي طرحته پناور کړی ده. د رپورټونو په حواله د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر به هڅه وکړي چې د دواړو خواوو د بهرنیو چارو وزیران په ترکیه کې وی عجلې غونډې ته قانع کړي. ترکیه چې د ناتو غړی دی او د اروپایي اتحادیې د غړیتوب لپاره هم ځان کاندید کړی، په دې وروستیو کلونو کې په سیمه ییزو مسئلو کې د منځګړي موقف ځان ته غوره کړی. د جاپان سرازم تارو آسو په پارلماني انتخاباتو کې تر سختې ماتې وروسته د حاکم لیبرال دیموکرات ګوند له ریاست د خپل استعفا اعلان وکړ. پرون په جاپان کې د انتخاباتو په نتیجه کې مخالف دیموکرات ګوند د پارلمان اکثریت چوکۍ وګټلې. دا په تقریبا 13 پیړۍ کې اول وار دی چې د جاپان لیبرال دیموکرات ګوند په انتخاباتو کې ماتې وخوړه او له واکه ولوید. سره له دې چې په جاپان کې د پرنیو انتخاباتو نتایج په رسمي توګه اعلان دي، اعلان شوی خود مطبوعاتو له لارې خبره شوی ارقام څرګندوي چې دیموکراتانو د پارلمان له 400 چوکیو 308 ګټلې دي. نوې پارلمان به په نورو دوو اونیو کې غونډه وکړي او د دیموکرات ګوند مشر هاتویاما به د دې هیواد ستراسم په توګه وټاکل شي. د جاپان د دیموکرات ګوند مشر هاتویاما نن وویل چې ګوند په جاپان کې د سیاست د یو نوي ډول رامنځته کول غواړي.
ようやくたどり着いたとスタートラインにたどり着いたなとそういう思い
です。では、サラレディチェディールワクティウニウクベラハラワラワラセッアウダパヒツダウルスモシュウスタイハダフナディスモシュハダファジャパンキデシアサッダネウィダウルラマンスタカウディチェスモシュタハルコタオコアドタゾアブウエレシ
スコトができるようになったなという思いで。
د جاپان نوې سرازم به د کار له پیل سره له دوو عمده ستونزو سره مخامخ وي. رپورټونه وایي یو له اقتصادي بحران څخه د نړۍ د ستر اقتصادي قدرت راایستل او همداراز له بیکاری سره چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه لري مبارزه. د تبتیانو مذهبي مشر دلای لاما تایوان ته تللی او د چین حکومت تایوان ته خبرداري ورکړي چې دا سفر د چین او تایوان ترمنځ پر اړیکو منفي تاثیر کولای شي. تایوان په 1949 کال تر کورنۍ جګړې وروسته له چین څخه خپلواکي واخیسته. چین له هغه راهیسې تایوان ته د وجلا غشتونکې ایالت په سترګه ګوري، خو په وروستیو کې د دواړو ترمنځ اقتصادي روابط پراخ شوي. دلای لاما د یکشنبه په ورځ له هند څخه تایوان ته رسیدو سره سم د دې هیواد جنوبي سیمو ته چې په دې وروستیو کې سختو سیلابونو وځپلې روان شو. دلای لاما په سیمه کې د سیلابونو د قربانیانو لد دعا په مراسمو کې برخه واخلي. تایواني مقامات ویلي چې د دلای لاما لپاره هیڅ ډول رسمي ملاقاتونه نه دي تنظیم کړي. چین دلای لاما د تبت یو جلای غشتونکې بولی چې د تبت استقلال لپاره مبارزه کوي. دا خبرونه
څلور بجې او 9 دقیقې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال وایي تر سره شو انتخاباتو کې ستونزه موجوده وي، خو باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وروستیو نتیجو ته انتظار وستل شي. د برتانی صدر اعظم د افغانستان په اړه د خپل هیواد په نوې ستراتیژي کې د افغان ځواکونو د روزنې په ګړندې کولو وسلوالو سره د سولې د خبرو باندې ټینګار کړی دی. په ننګرهار کې د وروستي سیلاب د زیانونو په اړه هم درته په روانه خپرونه کې رپورټ لرو. افغان ځواکونه وایي په هلمند کې طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې زیات پرمختګ شوی دی. پولیسی جرګینن د اقتصاد وزیر خپل غونډه تاور وبله. د هلمند او اقتصاد او قندهار ترمنځ د لوی لارې د موټر چلوونکو ستونزې هم په ریپورت کې خبرو. زما سیمه زما مینوونیس پروگرام او دروژې مبارکې خاص پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. تاسو سمون غږله ازادي رادیو او رای په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه بحثونه مخ په زیاتېدو دي. په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټان وایي چې د انتخاباتو وروستۍ نتایج ته باید انتظار وستل شي. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل که څه هم چې د افغانستان انتخابات له ستونزو ډکو خو باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د موقع ورکړل شي چې شوی شکایتونه په سمه توګه وڅېړي. هغه په خپلو خبرو کې د حامد کرزي او ریچر هول ډوک ترمنځ د شوې لفظي شخړې په اړه خپاره شوي رپورټونه له مبالغو ډک وبلل. نور زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت مرسیال کسه هم د افغانستان انتخابات نیمګړی بولي خو وایي چې لای وخت نه در رسیدل چې بهرنیان د هغه په اړه قضاوت وکړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روانې میلادي میاشتې په شلمه نیټه ترسره شول، خو له دې سره جوخ په انتخاباتو کې د ځینو کاندیدانو لخوا د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه هم خپاره شول. خو جوزف موسم ویلي چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې، وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته باید موقع ورکړی شي سو دا بهیر بشپړ کړي.
With the election, but it's really too soon for any outsider.
د وای په انتخاباتو کې ستونزې موجوده وي، خو دا د بهرنیانو لپاره واقع ډېر وخت دی چې په دې اړه خبرې وکړي او خپل قضاوت وړاندې کړي. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون کار دی چې د بهر ته دوام ورکړي او خپل ارزونه بشپړه کړي. په اوس وخت کې موږ باید خاموش اوسو او په شاشو سو دوی خپل کار بشپړ
کړي.
ښاغلی موسمولي دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې په لیدو رسنیو کې د دوی د مشرانو په حواله په افغانستان کې د شوو انتخاباتو په اړه انتقادونه زور اخیستی او ان د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه هم بحثونه روان دي. اوس وس داسې راپورونه خپاره شول چې د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د ځانګړي استازي هالبرګ ترمنځ په یوه لیدنه کې هم په دې اړه خبرې ښکته پورته شوې، خو ښاغلی موسمولي وویل چې په دې راپورونو کې له مبالغې کار اخیستل شوی دی. افغان څارونکي باید د انتخاباتو په اړه د لویدیځ موجوده دریځ له ولسمشر کرزي سره د شتو اختلافاتو زیږنده بولي او وایي د لومړي مرستیال په توګه د مارشال فهیم ټاکل او د جنرال دوستم د ملاتړ ترلاسه کول هم ښایي د کرزي او لویدیځ ترمنځ د واټن د زیاتېدو سبب ګرځېدلې وي. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال په داسې حال کې چې داسې کوم ټکي ته اشاره ونه کړه، خو د دوستم د راتلونکي رول په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په څو لنډو ټکو کې ویل دی وایي لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې دي، موږ په راتلونکي کې د جنرال دوستم د رول په اړه زیاته اندېښنه لرو. دا د سیاست د بدلون په معنا نه ده، بلکې موږ د اندېښنه له ډېره وخته درلودله. په کابل کې د امریکا سفارت له انتخاباتو نه مخکې افغانستان ته د جنرال دوستم د سفر په اړه هم په یوه اعلامیه کې اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلو چې نه له هغه سره کتلې او نه هم ورسره د خبرو کوم پلان لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د حملې په پیل کې جنرال دوستم د دغو ځواکونو غښتلې ملاتړ له ځانه سره درلود او د هیواد په شمال کې د طالبانو په خلاف په جنگ کې مهم رول ولوباوه. خو اوس روښانه نه ده چې امریکا ولې د جنرال دوستم په وړاندې دا دریځ غوره کړی دی. دا چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته به د امریکا دریځ په څه ډول وي، اوس یې په اړه اټکل کول ګران برېښي. خو ښایي د پاریس غونډه چې پکې د انتخاباتو په اړه بحث کېږي تر یوه حده دا موضوع روښانه کړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال وایي چې که څه هم چې د افغانستان ترسره شوي انتخابات له ستونزو ډکو خو باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته موقع ورکړ شي چې شکایتونه وڅېړي او وروستۍ نتیجې اعلان کړي. قدرمنو اوریدونکو، یادونه کوو چې نن ماښام د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکل شوی دی چې د ځینو مقدماتي شمیرل شو رایو ځینې مقدماتي نتیجې به هم اعلان کړي. د برتانی صدر اعظم ګورډن براون د یکشنبه په ورځ د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي مهمه برخه له وسلوالو طالبانو سره روغه او د افغانستان د امنیتی ځواکونو د روزنې ګړندي کول دي. په دې اړه د برتانی چاپ ګارډین ورځپاڼې د رپورت مهم ټکي احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانی صدر اعظم ګورډن براون چې په هیواد کې دننه د افغانستان د جګړې لپاره د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی، د شنبه په ورځ په هلمند کې د برتانوي ځواکونو اډې ته ولاړ څو په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو د مرګ ژوبلې د کمولو په مقصد د بدلونونو په برخه کې خپل نظریات له پوځیانو سره شریک کړي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د برتانیې د صدر اعظم د یو نږدې همکار په حواله لیکلي چې د طالبانو له خواخوږو وسلوالو سره خبرې اترې او اړخ بدلولو ته د هغو هڅول اوس په افغانستان کې د برتانیې د جنگي هڅو مهم عناصر دي. دا مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي په خلاینه چې څومره ډیره وي هومره ښه ده. په هلمند ولایت کې ډیپلوماتیکې سرچینې وایي دا هڅې ښایي په لوړه کچه روانې وي. یاد شوی برتنوی مقام وایي ډېر شمېر جنګیالي پر احتیا د طالبانو د اهدافو عملی کولو ته ژمن نه دي. د ده په وینا دا طالبان د تکتیکي اهدافو په خاطر جګړه کوي او کیدای شي بیرته عادي ژوند پیل کړي. په هلمند کې جګپړو برتنوي ډیپلوماتانو تایید کړی چې په طالبانو کې د بیلو لیکو د جوړولو په برخه کې مشخصې هڅې پیل شوې دي او د هغه اقدامات دي چې له تیوریک پلوه د افغانستان د جګړې عمر لنډولی شي. براون یادونه وکړه چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې پروګرام ګړندی او په یو کال کې عملی شي څو افغانان په خپله د خپل هیواد دفاع وکړی شي او په پای کې د ناټو ځواکونو ته له دې هیواده د وتلو امکان برابر شي. ښاغلی براون په داسې حال کې چې په برتانیا کې له پراخو انتقادونو سره مخامخ دی ژمنه وکړه چې د برتانوي سرتیرو د ژوند د خوندي کولو لپاره به افغانستان ته نوي تجهیزات او زغروال ګاډي او د سړک د غاړې بمونو له ګواښ سره د مبارزې لپاره به 200 نور پوځي متخصصان واستوي. ښاغلی براون له ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دله عمده سیال عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې برتانیا به افغانستان ته زرګونه نور سرتیري واستوي خو برتانوي چارواکي که څه هم د سرتیرو په شمیر کې د زیاتوالي احتمال ردوي وایي چې یوازې هلمند ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه غور روان دی. ښاغلی براون همداراز په افغانستان کې د ناټو او ائتلاف د میشتو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل او د امریکا د پیاده سمندري ځواکونو له قمندانانو سره چې له برتانوي ځواکونو سره په ګډه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي هم کتنه وکړه. د برتانیې حکومت پر روان پسرلي کې د هغو بي پیلوټه الوتکو په شمیر کې د زیاتوالي اعلان هم کړی چې په هلمند ولایت کې د بمونو د جوړولو د فابریکو د موندلو لپاره د کشف دندې ترسره کوي. کدا د بي پيلوټه الوتکه چې د 100 ساعتونو لپاره الوتنې کولای شي په سلو کې اتیا زیات شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو ده. د دوشنبه سهار وختي مهال د سپین غره لالمونو نه سیلابونه راوتل چې د جلال آباد خاریوش مرسیمې سختې وسپلې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي د سیلابونو خلکو د سر او مال تاوانونه اړولي او ګڼ شمېر کورن نړولې دي. په جلال آباد کې د ننګرهار د والی وایان ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویل چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره عاجله غونډه هم روانه ده. له سیمې نه په دې اړه رپورت لرو.
د ننګرهار د امنیه قمندانې مرستیال امیر خان لیوال وایي د اوسو په شاوخوا کې کورونه سیلابونه وران کړي او ګڼ نور زیانونه یې اړولي. د ویل
تقریبا 900 کورونه دلته تخریب شوي دي او تقریبا د زخمیانو د مړو تعداد تقریبا 9 نفرو ته رسیږي او دوه ماشومان اوس پورې لادرک دي او لام د څه معلومه نه ده ځکه ساحه ډیره زیاته تخریب شوې ده. زمونږ اوس هم کوشش جریان کې ده چې پولیسي ملي اردو ملي او همدغه سره شهروالۍ کارمندان او نور دولتي ادارې دلته دا زرین آباد ورته وایي مجبور آباد او همدغه سره د بیز اکمالاتي خواوشه خلای مخام خان ځینې ساحې او همدغه سره د مولوی صاحب خالص فامیلو کې ځینې کورونه اوس په سراچ کې نو دغه ساحې کې کورونو ته صدمه رسیدلې ده او نور د څه چپچا پرهار او د کمبو خور ترغاړي په دغه ساحو کې او خانو قطر کې هم کورونو ته هم ځینې زراعتي ځمکې تخریب شوي دي او همدغه سه د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سراچي پل مکمل د بیانه تللی دی چې اوس زمونږ مواصلاتي لاره د تورخم او د ځینې د شینوار او د مومند ولسوالیو سره زمونږ لاره قطع شوې ده.
ګڼ خلک چې کورونه یې نړېدلي د خپلو کورونو د ورکو سامانونو او کالیو په لټون سرګردانه دي. د جلال آباد په بیزي اکمالاتي کې څو تن وویل
زبانونه اجمال دی پښنامې چې باران ختم شو خلک پښنامې سوق وکړو سوق نو کو بس ویده شو خلک سوق ویخ شو سوق ویخ نشو چا باندې کور چپا شو چا ووته چا نه ماشوم ویوړو هیڅ سوق شي ځان سره نه دیسته خالي ځان یې سره خلکو دا هر څه پاتې دي هیڅ شي هم وګوره هر څه پاتې دي وګوره هیڅ شي هم نه ده سوق یې سره هر څه هم د سر ځای په ځای
څومره کسان مړ دي یا زخمیان
یار خدای ته معلوم دی دې معلومات نشته خو زیات خلک خوک شي ویدي ډیر زیات
ستانو چې
زما سردار
ندی پاتې رو ټول
تاسو چې
ما نوم حنیف الله ده
نو ساس کور مور
او د بیزیک ملاته اوسې دن کې بس ټول چې ده د پښنمین آباد سیلا راغ او بس هر څه چې ده بس ګډ وډ شو خلک ټول بس خالی ما شومان خلکو وېس او نور جدي چې هم جان دي
د حاجی صلاح الدین په نامه یو سیمیز مشروع ال چارواکي او مرستندوی ادارې صرف زیانونه ګوري او مرسته تر اوسه نه ده کړې
چې دلته موږ د سهار است ګورو چې مختلف اورګانون ولا را روان دي او وخت ګاډو کې ناشته بوزيګم نه اب ګاډو کې د زینونه لیدل قاتل کوي
پنګرهار کې د ائتلافي قوا او مشر ډګروالي میرمن جوړی نیلسن ویل دوی به تر کتون ورسته هرو مرو مرسته وکړي
There were 30 women and children missing from last night's torrential rainstorm. They were washed away in the waters.
موږ د خلکو له خواندې سوال شول چې تر شپه په دغه واقع کې تقریبا دیش کسه چې هغه ماشومان او خځې دا وژل شوې دي او یا نادره کړې نو دغه انداز چې موږ ولا کوله دین روسته به موږ راځو د خلکو لپاره سب بشري کومک کاغذان سره وړو همدارنګ موږ ګورو چې څومره کولای شو سره د کورونو په بیا رغونه کې کومک وکړو
بلا بیلې دولتي او غیر دولتي مرستندوی ادارې د سیلابونو د زیانونو په اړه په کتنو بوختې دي او خایي چې پلان وخت کې د زیانونو پوره اندازه معلومه
www.azadiradio.com
د هلمن امنیتی چارواکی وی دغه ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد روانو عملیاتو په ترڅ کې یو مهمه سیمه له طالبانو څخه نیول شوې او یو شمېر طالبان وژل شوې دي خو وسلوال طالبان دا نه مني او ادعا کوي چې نړیوالو او بهرنیو ځواکونو ته په نوزاد ولسوالۍ کې مرګ ژوبل اړولې ده له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ راکوي
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال اسد الله شیرزاد خبر ورکړ چې د نوزاد ولسوالۍ د جازیز په سیمه کې د طالبانو په ضد عملیات کړی دي او سیمه یې ترنولې ده امنیه کمانډان دغه خبرې په یو خبري ناست کې خبرې لاندې وکړلې اسد الله شیرزاد وویل د عملیاتو پر مهال امریکایي مرین او افغان ملي اردو او ملي پولیسو په عملیا وکول سو چې د جازیز په نوم یو پراخ سیمه له طالبانو ونیسي چې د عملیاتو پر مهال د طالبانو شپږتنه وژل سوي او دوه را دي موټر هم لمنځه تللی دي
وکړل د نوزاد ولسوالۍ د جازیز په کلی کی فرون د ملي پولیسو او ایساب او ملیون دو ګډه عملیات سره چې په نتیجه کې د وطن شپږ دښمنان علاقه تر رسیدلې ده او دوی دوه موټران ارکسوي دي همدارنګ نوزاد ولسوالۍ کې فلم نور هم دولتي قواوی کوشش کوي چې مخته ولاړ شي چې امنیتي ساحه پراخه کړي خوشبختانه چې د نوزاد خلک ټولو سره په کومک ټولو سره همکار دي
د نوزاد ولسوالۍ چې د تیرو څلور کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو تر ټاکنو مخکې چې د زمري د میاشتې پر 9 نیټه ترسره سوې یوازې څو ورځې وړاندې پکې د امریکایي مرین افغان ملي اردو ځواکونو له لوري عملیات پیل شو چې په لومړي ورځو کې د دې ولسوالۍ د هنه سیمه او د خواجه جمال کلي له طالبانو ونیول شو چې تر ټاکنو وروسته د لومړي ځل د دې ولسوالۍ کې بیا د یو شمېر سیمو د نیول کېدو خبر ورکول کېږي بل لوري وسلوال طالبان په نوزاد کې د ول سو سیمو د خبرونو ترڅنګ د خپل ملګرو د وژل کېدو خبره ردوي او طالبان وین کړ یوسف احمدي خبر ورکوي چې په نوزاد او نادالي ولسوالۍ کې 13 ورځ د بیلابیل نشوتو امانینو لامل وو وشتنه بهرني سرتیری وژل دي خو په هلمند کې کورنی او بهرني مسولین د طالبانو دغه ورستۍ خبره نه مني
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي په کابل کې 4 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 2
د افغانستان د اقتصاد وزیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې حکومت پلان لري ترڅو د زیربنایي پروژو په برخه کې پانګه واچوي د اقتصاد وزیر چې د دوشنبه پر ورځ راتلونکي کال د پراختیا پلانونو د تشریح لپاره غوښتل شوی او څرګند کړ چې په تیرو کلونو کې پراختیا بودیجه تر ډیره د خلکو له اړتیا سره سم په وړو پروژو لګول شوې ده خو د ولسی جرګې غړي په تیرو کلونو کې د پراختیا پلانونو د عملي کولو په برخه کې د حکومت کړه کم بولی په دې اړه پام کړی دی رپورټ
د افغانستان د اقتصاد وزیر جلیل شمسوایی چې حکومت به په راتلونکو 15 کلونو کې پراختیایي بودیجه په بنسټیزو پروژو او د کرنې په برخه کې ولګوي خاغلی شم سرګند کړه چې په تیرو کلونو کې هر کال 1.2 میلیارد ډالر د کلیو د بیا رغونې او ځینو نورو حکومتي ادارو لخوا په افغانستان کې په وړو پروژو لګول شوی خو له دې وروسته به لویو او ملي پروژو ته لومړیتوب ورکړی شي د اقتصاد وزیر د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ او د خلکو د هوساینې تر ټولو ښه لاره دا ده چې پراختیایي بودیجه د کرنې او بنسټیزو پروژو په برخه کې ولګول شي.
پلانوی دولت اولویت اوات زیر بناست و در اولویت
دولت په پلانونو کې په ترتیب سره زیر بنا او کرنې ته لومړیتوب ورکړل شوی. موږ هڅه کوو چې کرنا د وسنی دودیز حالات نه د سوداګرۍ خواته بوځو. له دې وروسته باید د خلکو د ژوند اساسي بنسټ اصلاح او پراختیا ومومي.
د اقتصاد وزیر د ولسی جرګې غړو ته ویل چې په تیرو کلونو کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره دې ته اړتیا وه چې په هر ولایت کې وړې سیمه ییزې پروژې عملي شي. جلیل شام څرګنده کړه چې سکال او په تیرو کلونو کې ډېر شمېر وزارتونه د ناامنیو په قوانینو کې د ځینو ستونزو د موجودیت او د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا په وخت سره د مرسته شوو پیسو د نه ورکولو له امله نه دي تولیدلي چې خپله ټوله پراختیایي بودیجه مصرف کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په تیرو کلونو کې د حکومت لخوا د پراختیایي پلانونو په عملي کولو انتقادونه کوي او وایي چې د میلیاردونو ډالرو په لګولو سره لا هم د خلکو په ژوند کې لکه څنګه چې لازمه ده ښه والی نه دی راغلی. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي په دې برخه کې د سکتوري وزارتونو کارونه نیمګړي او کمزوري وبلل.
بسیاری از وزارتخانه‌های سکتوری در عرصه کار خودشان پالیسی‌های دقیق ندارند. حتی در
عرصه دشمش سکتوری وزارتونه په خپل کاري برخه کې سمې پالیسی نه لري، نه د زیربنا په برخه کې او نه هم د کرنې، انرژي او اوبو په څنګه کې نه اهداف معلوم دي او نه هم د 15 کلونو لپاره وخت. نو ځکه ګمان نه کوم چې د اقتصاد وزارت د پالیسی جوړونکو وزارت په توګه په دې برخه کې ډیر اغیزمن وي.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې ټول حکومتي سکتوري وزارتونه باید د راتلونکي کال پراختیایي پلانونه د جرګې ته تشریح کړي تر څو د دې جرګې د غړو په خبره په دغو پلانونو کې د خلکو غوښتنې او لومړیتوبونه په متوازن ډول شامل شي. ولسی جرګه وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت د پراختیایي پلانونو د تطبیق په برخه کې پاتې راغلی او په ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې هیڅ ډول تغییر او ښه والی نه لیدل کیږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه په ټول افغانستان او سیمه کې په 1206 نوي باندې واوري. د بلخ ولایت د سوداګرو خزو د فدراسیون مشروي تر اوسه په بلخ ولایت کې د خزو د تولیداتو او سوداګریزو توکو څلور نندارتونونه پرانستل شوی دی چې ډېرې ښې نتیجې درلودې. دوی وایي هغه ښځې چې د مریو کار کوي ډېره زیاته ګټه یې ترلاسه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له بلخ څخه زموږ د همکار رپورټ ته.
په مزار شریف کې د سوداګرۍ او تولید په برخه کې د فعاله ښځو د فعالیتونو د څرنګوالي او په وړاندې د پرتو ستونزو د هوارولو یو ورځنی ورکشاپ پرانستل شو. په پرانستل شوي ورکشاپ کې په لسګونه هغو مېرمنو چې د تولید او سوداګرۍ په چارو کې فعالیت لري برخه اخیستې وه. د بلخ ولایت د سوداګرو ښځو د فدراسیون مشره هما عمر وایي د دې سره چې افغاني ټولنه یوه صنعتي ټولنه ده او په دې توګه لا هم په بازار او د سوداګرۍ په چارو کې ښځې کمرنګه دي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې د اقتصاد، تولید او سوداګرۍ په چارو د ښځو نقش او رول ته په پاملرنې سره اوس د هغوی تولیداتو کورنیو مارکیټونو ته لار موندلې ده. د بلخ ولایت د سوداګرو ښځو د فدراسیون مشره هما عمر د پرانستل شوي ورکشاپ د هدف په هکله وایي.
هدف از ګردمایي امروز ما یک
نوموړی وایي چې دغه ورکشاپ څخه هدف د ښځو د کاري ظرفیت پراختیا او وده ده چې څنګه کولای شو په راتلونکي کې د مېرمنو لپاره د عملي کارونو پروګرامونه پلي کړو او په اړوند یې پرتې ستونزې هوارې شي او تر لاس لاندې چې کوم پلانونه موجود دي او څه تولیدات خزلری هغه باید نندارتون ته وران دی کړو. په مزار شکوی سوداګر مېرمن چې د غالو د تولید په چارو لګیا ده او تر 200 زیات کندې او به سرپرست مېرمنې د غالو په 500 تولیدي کارګاوو په کار ګمارلې دي. د دا ډول ورکشاپونو پرانستل د کارونو ارزونه غوړه بولی. د تیر وختونو په پرتلې د پونی غالو بیا ډیره خته و بلله.
خلنه کې 600 ډالر مېرمن
مور 300 300 پنځه غالو چې په 500 ډالر و اوس یې بیا 300 او 350 ډالر تر اړولې. د افغاني غالیو په خانه مارکیټ نشته. ایرانی او ترکی غالیو د افغاني غالیو مارکیټ لمنځه وړی دی. نوموړی وایي باید دولت د افغاني تولیداتو وده او پراختیا ته پاملرنه وکړي او هغه لاملونه چې د افغاني تولیداتو بازار زیانمن کوي مخنیوی دی وکړي. د افغاني تولید کوونکو او سوداګرو څخه د ملاتړ وکړي. هما عمر وایي چې په مزار شریف کې یوازې یو مرکز د ښځو د تولیداتو او سوداګریزو توکو لپاره موجود دی چې مېرمنې په دغه مرکز کې د خپلو تولیداتو سوداګریزې چارې پر مخ وړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مازیګر څلور نیم بجې دی فرشته جلال زیر سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د سیلابونو د مړو شوی شمیر تر ډیر شو او البته دا خبر د عیني شاهدانو لخوا ورکول شوی. په فراه کې اطلافي قواوې د بالابلوک په ولسوالۍ کې د تازه پوځي عملیاتو خبر ورکوي. د کابل کندهار او کابل خوست پر لوی لارونو په دوه جلا جلا چاودنو کې یو شمېر خلک مړه او زخمیان دي. د پاکستان پولیس وایي په چمن کې د یکشنبې د ورځې په چاودنو کې د ناټو د قواوو د اکمالاتو ګڼ شمېر داري موټر سوځېدلې دي. د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد لخوا کابینت د دریو پیشنهاد سوی او شوزو له جملې یوې نن پارلمان ته خپل کاري اجنډا توضیح کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر عراق او سوریه ته ځي ترڅو د دواړو غونډیو ترمنځ وروستۍ لانجې حل کړي. او د جاپان صدر اعظم تارو اسو په پارلماني انتخاباتو کې تر سختې ماتې وروسته د حاکم لیبرال دیموکرات ګوند د ریاست استعفا اعلان کړه.
او راځي چې اوس له پیښور د ازادي راډیو د خبريال پر ریپورت کې د دغه سیمې د امنیتي حالاتو معلومات واخلو.
د پاکستان د اردو د خبر ورکولو اداره د دوشمې په مسپخین په خبره شوې یو اعلامیه کې وایي چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د سوات او ملکند په بیلابیلو برخو کې د نیغې لارې په نوم د عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. نوموړې اداره د یو حکومتي عسکر د وژل کېدو خبر هم ورکوي. راپورونه وایي د سوات په الاباد او میرا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه شوې ده چې ورکه طالبانو ته سرزیان رسیدل دي. همدارس په ګلکنډا، امانکوټ، میرا او اهنګرو چم کې د پاکستان فوز کور په کور د پلټنې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې ډيري وسلوال ژوند نیول شوی دي. د پاکستان فوز د یک شمې په ورځ هم د سواد درې په بیلا بیلو سیمو کې 15 سلويخ وسلوال طالبان ژوند نیولې. د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای په سواد درې کې طالبان د لوی ماتې سره مخ شوی دي.
دا خبره بالکل حقیقت دی چې په ملکن ډیویژن کې د دشنګردو بنیادی چې کوم قوت ختم شوی دی، د نتورک ختم شوی دی، دا وایي چې کوم غشتونه به کول هغه اوس نشي کولی، متوازی حکومت یې چلول و نشي چلولی، عدالتونه هغه نشي کولی.
بل پلو د سواد ځایي اوسیدونکي وایي په چارباغ سیمه کې 29 مړي موندل شوي دي. ویل کېږي چې دا د طالبانو مړي دي او په مرموز ډول د وژل کېدو وروسته موندل شوي دي. د یادولو ده چې په دې ډول په تیره یو میاشت کې لسلو نه زیات مړي موندل شوي دي. پخوا به د طالبانو په لاس د وژل شوو کسانو مړي دا ډول موندل کېدل، خو اوس بیا خبره برعکس ده. د سیاسي چارو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه په دې اړه وایي:
زما په خیال یې خو مقامي آبادي چې کمرانو هغې خپلې بدلې اخلي. بعضې خلک دا شک کوي چې حکومت کوي چې دا کسان نیولي دي او دوی وایي چې زموږ عدالتي نظام کې به دوی ته سزا میلاو نه شي، نو خبر دا وایي چې دوی سره خپله باندې فیصله وکړي.
په سواد دره کې څلور میاشتې وړاندې د پاکستان فوج د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې دا دره د طالبانو نه آزاده شوه او د جنگ له امله نورو سیمو ته کډه شوي خلک بیرته سواد ته وګرځېدل.
د لشکرګاه او قندهار ترمنځ لوی لاره باندې موټر چلوونکي شکایت کوي چې دغلته د پله د نړیدو له امله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز دغه ډریوران وایي چې پولیس ترې په لاره کې پیسې اخلي. زموږ همکار دغه موضوع څېړلې ده.
د لشکرګاه ښار او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکي شکایت کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځ نړېدلې پول ورته ستونزې جوړ کړې دي. د دوی ډیری وایي چې په موټرونو کې تخنیکي ستونزې پیدا شوې دي او په خامه لارو باندې د ماینونو له ویرې نسي تللی. ګڼ شمېر یې د ترانسپورټ په ریاست تور لګوي چې د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته نه کوي. د دوی په وینا چې لا یې د وړاندې خپل دغه ستونزه د دوی تر غوږونو رسولې ده، خو چا پرې غوږونه نه دي ګربلي.
لاس ورځې کې چې دا لار بنده ده، زموږ دغه مشکل دی او د دولت څخه
دغه لار جوړ کی او موږ ډیر فزای به سواریان ټول دغه مشکل سره مخامخ یو او دغه لار جر در جر جوړ سی سفر مو در په خوا باندې د یو ساعت بل بوت سوی دی په خوا په 2 ساعت کې رسیدو 2 نیم ساعت کې وسات 3 ساعت وخت واخی
زمانو محمد ولی دولت سمج دغه غوړ چې زمج لار جوړ کی د زمج ته یو امن راولي مشته یو سود راولي ورو زمج دا جنجال دا خو نه جه دا زید هغه زین خو خوا ته بوګور هغه خو بیخ ډیر مشکل دی خپل
لار مشکل دغه چې لار موټران کړه کنټنران دغه موټر ګرځ په لار مشکل کې روان دي سره چې دغه ځخ خلکو ماشنا پر بسل خلکو خو ولی سره ور موټران نو هغه ځو پر پنجمر کې روان دي هغه خلکو پر لار باندې درې سره چې په کچا کې درځلې و د درې سره چې ګډرو جمع کړی وي
د کندهار لشکره ترمنز د لوی لار موټر چلون کې په داسې وخت کې د ترانسپورت پر ریاست تور لګوي چې د هلمند ترانسپورت رئیس عبدالغفور توخیه نه مني وای نن سهار ورته د دوی لومړی ارزار رسیدل ده او په عین وخت کې د هلمند تر والی پر رسول ده چې د رئیس توخی په خبره نړیدلې پول به د فواید امی او شاروالی لوري نن او سبا کې جوړ شي
تاسو د هلمند وزم علمیږي په مجموع کې د ګر افغانستان وزیر تر مالمیږي چې وزارت څه نه دی او په هلمند کې امنیتي ستونزې ډېرې دي هغه خسان چې د دولت مخالفین ورته ویل کېږي هغه د پلونه کړه کله الوزوي رښتیا پلونه خراب دي تقریبا یو هفته کېږي دوی ماته پرونه ریزره وړي شاید اوس به تاسو تر وشم تاریخ به لیکلی ما هغه ریزنن وړي د ولایت مقام ته د جناب مولوی صاحب سره مشوره کړې ده پغه کې بيخي په یوه دقیقه کې والي صاحب مدیر د پویډامیت ټلیفون وکړي شاروال ته وکړي هغه قراردادي چې د پلونه خرابېږي جوړوي هغه راوغښتله ان شاء الله د سنن یا د سبا څخه به کار شروع شي د پلونه به جوړ
د کندهار او لشکره ترمنز د لوی لارې په سر موټر چلون کې وخت نا وخت د امنیتي ستونزو سره د مخامخ کېدو ترڅنګ له یو شمېر پولیسو نه هم شکایت کوي چې د دوی نه پر هر امنیتي پوسټه پیسې اخلي د کندهار پاډه کې راټول شوی موټر چلون کور سنوي ته وویل چې د موټر ټوله ګټه ترې پولیس د لارې پر سر د لس او شلو افغانیو په خستلو اخلي دوی وایي د لارې په اوږدو کې امنیت نشته او د هلمند د والی او امنیت کمانډان څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د پولیسو مخه ونیسي چې پاینده کې له دوی نه پیسې وانخلي دغه موټر چلون کې تور لګوي چې پولیس د پیسو اخستلو پر مهال ورته توهین کوي او کله کله هم ورسره وهل او ټکول کوي خو د هلمند امنیت کمانډان سمنوال اسد الله شیرزاد د موټر چلونکو لګول سوی تور چې ګواکې پولیس پر امنیتي پوسټو باندې له موټر چلونکو پیسې اخلي نه مني وایي د دې لارې پولیس په لنډو ورځو کې د یو لړ ستونزو له امله په نوو ورځو سو پولیسو باندې تبدیل کړی دي
موږ اوس هم تعلیمي پولیس په لنډو ورځو کې اتیا نفر نور پولیس پر لوی لارې باندې ګمارلي دي موږ په دې مطمئن چې د لوی لارې امنیت به تر هر ځای ښه ساتل کېږي هلته نور خارجي دوستان هم کومک کوي او ملي پولیس تعداد مو هم زیات کړی دی پیسې غواړي په دې خاطر نوې پولیس ورسول چې هغه تعلیمي پولیس دي هغوی ته مو په درسو کې حتی په پوستو چې مو دوی ګمارله دا مو ورته ویلي چې تاسې به پیسې نه اخلئ تاسې به خلکو نه ځوروئ تاسې به د خلکو سره لازمې مرستې کوئ
کمانډان په داسې وخت کې د پولیسو له لورې د موټر چلونکو نه د پیسو د اخیستلو خبره نه مني چې ډیری موټر چلونکي یوازې تېره ورځ له هر موټر چلونکي نه د اخیستل شوو پیسو شمیره اتیا افغانۍ دوي
او اوس هم ستاسو په مړه را اړو دوونی سو پروګرامونه زما سیمه زما مینا او د روژې مبارکې میاشتې خاص پروګرام ته
زما سیمه زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی
ډیرو ترنو دوستانو السلام علیکم د دې اونۍ خبرونه ته مو تو تر کله کوم د نن ورځې په پروګرام کې له غزنی ولایت خالد نه کوو چې د دې ولایت د اندړو د ولسوالۍ د یارګتو د کلی یو اوسیدونکو را پیژنې د اندړو میګي له خغلی اندړ څخه په مننه چې په اخلاص له موږ سره تماس ونیو او د خپل مینې یارګتو په اړه هر اړخیز معلومات راکړل من مخته تر دې چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د یارګتو د کلی په اړه د خپل اوریدونکو معلومات له تاسو سره شریک کړو خمو وګڼل چې لومړی تاسو له دغه ولایت سره آشنا کړو د غزنی ولایت چې له کابل څخه شاوخوا 150 کیلومتر وټن لري د هیواد په جنوب کې د کابل کندهار د لوی لارې ترمنځ پروت دی دغه ولایت د غزنویانو د واکمنۍ پر مهال زابلستان ویل کېده چې د دوی مرکز هم وو او یو وخت د آسیایي هیوادونو د آبادو او ښکلو ښارونو څخه ګڼل کېده غزنی پخوا د افغانستان د تمدن څنګه و چې په آبادی او رغونه کې د سلطان محمود غزنوی هڅې د پام وړ دي. د غزنین ارک، د غزنین منارې، د سلطان مسعود غزنوی ماڼۍ، د غزنویانو د واکمنۍ د بنسټ ایښودون کې سبکتګین، د سلطان محمود غزنوی او سنایي غزنوی مقبرې او د سردار تپه هغه تاریخي ځایونه دي چې دا آثار لا هم پاتې دي. د غزنی په شاوخوا کې د څو تنو شاعرانو او پوهانو مقبرې هم شته چې له دې جملې څخه یوې ابو ریحان البیرونی ده. د دې مقبرې څخه لږ تر لږه 15,000 متره وړاندې د دې ولایت شمال لویدیځ لور ته د پخوانۍ غزنی خرابې لیدل کېږي چې د غزنویانو د حکومت د لړۍ یوه لویه نښه ده. په غزنی کې همداراز له 12 میلادي پیړۍ څخه د ستورو په څیر جوړې شوې څلی هم تر سترګو کېږي چې ځینې ګنبدې اوس ویجاړې شوې دي. پخوا په غزنی کې ډېر زیات ښوونځي موجود وو او ګڼ شمېر پوهانو لکه سنایي غزنوي له همدغه ځایه سر پورته کړی دی. د پیروزۍ بڼ د غزنویانو د واکمنۍ پر مهال د خوښیو، رسمي او تشریفاتي مراسمو ځای وو چې په ځانګړي ډول د سلطان محمود غزنوي لخوا ترسره کېدل، او نوموړی هم د هغه د وصیت پر اساس په همدې بڼ کې ښخ شو. هزار بڼ یا 7,000 بڼ، د محمودي او د هزار درخت باغونه د غزنویانو د دورې د لیدو وړ ځایونه دي. ناور، اجرستان، غوري، مقر، ناوا، گیرو، قرباغ، اندړ، دیک، زنخان، جغتو، واغز او ګیلان د دې ولایت له ولسوالیو څخه دي. پراشو د یارګه تو کلیتا زمون قربا خغله اندر د دې کلی په اړه وای
د ستار خواته دی واغز له ولسوالي سره هم سرحد ده، د غر خواته د قرباغ له ولسوالي سره هم سرحد ده. دا منځکړه شمال او جنوب ته د اندړو د نور مربوطه کلی دی، د اندړو ولسوالي مربوط کلی سي د نور د اندړو د نور سیمې دی. بیا
خغله اندر زیاتوی چې د دوی کلی په خوړ ډیر او بدلو دي، او د دوی زمکه به د کاریزونو له اوبو خړوبې دي او په سیمه کې زیات کاریزونه وو، خو اوس د څو کلنو وچکاله یو له عمله د دوغو کاریزونو اوبه ډیر کمی شوي، او همدا سبب وو چې خلکو خپل مزکو ته نږدې څاوي وکندلې او خپل کرنې زمزکه د واټر پمپونو له لارې خړوبوي چې د ډیزل او تیلو په وسیله فعال وي. کته هم ډیزل او تیل د هوا پر ککړتیا ډیر منفي اغیز لري، خو خلک وایي چې کرنه د دې کلی د خلکو له عمده مشغولتیا او څخه شمیرل کیږي، نو له دې عمل اړ دي چې له دغو وسایلو استفاده وکړي. د ښاغلي اندړ په وینا د یارګتو د کلی خاوره ډیره حاصلخیزه ده او ښه کرنیز حاصلات ورکوي چې زردالو او سرممیزې ډیر پیژندل شوي دي. د دغو او نورو حاصلاتو په هکله ښاغلی اندړ وایي
تینځه کوی کبیره کېدا انځه کبیره کم یا وکی دا انګور به خیاله درجه انګور دی ګټو دي چې می دي مڼې کې مڼې کوي زردالو بادام آلوبالو دا شیان پیداوار دي ښه پیداوار دي. دا د غزنی سره ممیز دی د غیم ټیکې د غاوله درجه د ګټو دي چې می سره ممیز دي.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د یارګتو د کلی اوسیدونکو اندړ د دې پښتنې په جواب کې چې د سیمې حاصلات یوازې په خپل په غزنی ولایت کې بازار ته وړاندې کیږي او کنورو سیمو ته هم لیږدوي وایي د یارګتو د کلی پیژندل شوی انګور پاکستان ته هم استول کیږي، خو په ډیره ارزانه بیه خرڅیږي.
پاکستان ته دې په ډیر مزل قیامت باندې تقریبا یو من انګور د مګ من شپاړه سپاوه ده چې او کې نو کېږي په اتیا کالداری نوی کالداری هغه خیری نرخ سل کالداری یو من انګور دی مګ په باغو کې خرڅیږي. اته هغه د اوبو قیامت له واټر پمپ چې سړي ته نشي پوره کولی. موږ بدبختانه دا ځایونه نه لرو چې دا د موږ میوه وساتله چې یو څه وخت چې داسې سرخانې ولرو دا ولرو هغه په ډېر نازل قیامت موږ له لاسه وګوځي. یا مز ورته اچو په بامو باندې هغه ته دا سره ممیز وایو.
د خغلی اندړ په وینا کې د دوی په سیمه کې د کرنیزو وسایلو او لبزګرو سره د مرستو امکانات برابر شي، نو ښایي چې په یارګتو کلی کې د کرنې حاصلات نور هم زیات شي. نموړي په دې هکله چې په سیمه کې د سرځایونو د نشټوالي په اړه له مقاماتو سره یې خبرې کړي که څنګه په دې برخه کې د مقاماتو له نه همکارۍ سره ټکوي او زیاتوي.
موږ یو ډېر غټ مشکل چې لرو دا د واغز دي ولسوالۍ په زمي چې څه واوره وسي چې څورمنې بارانونه بیا دا داسې یوه ترده ده اوبه په موږ باندې راوځي ډېر د تو په سیمه سیلا په رقم باندې راځي چې په کال کې یو وارې دوه وارې دا سیلابونه راځي د موږ کاریزونه له خټو را ته ډک د موږ هلته ډېر کلي کټ کړو ډېر د حاصلات یوړو د راچین ځکې له پای نه یوړم بدبختانه موږ ډېرې هلې څلې وکړې دولتي مقاماتو ته انجینران هم بوتلو هغه ځای سروې خو تقریبا په 15 متره مساحت اوږدوالي باندې تاله ترې یوه ذخیره لري د اوبو دپاره دا وتړل شي د کابل سرالو مصرفونه وکړو وزارت یا بیارې وزارت چې برق ته مګر بدبختانه د موږ غږ نه واورېدو
ته چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د یرګتوک کلی ډېرې ښې او حاصلخیزې مځکې لري د ښاغلي اندړ هر اړخیزې څرګندونې مو واورېدې. نوموړی همداراز وایي چې په دې حاصلخیزه سیمه کې شاوخوا 50 کلي شته چې په هر کلي کې لږ تر لږه شپږ یو سوه کورنۍ اوسي او داسې کلي هم شته چې 50 یا شپېته کورنۍ پکې میشتې دي. خو اوس به د یرګتو د سیمې د وچې تسمې په هکله د نوموړي معلومات واورو.
دا یرګتو دلته یو دغه اوبه راځي چې چینې لري دا د واغز منطقه کې اوبه دي دغه اوبه د یرګتو د اوبو په نامو باندې دا دغه سوي دي مسمه سوي دي له اوله تر اوسه هغه اوبه چې د ما مخکې درته وپوس بیا اخر سیلاب راځي دغه د یرګتو په نامو دي دته پخوا کلو کې درنګې وي چې دا خلکو به غنم ور وړو هلته دې اوړه کول او دا دغه له وخته د یرګتو په نامو باندې
د غزنی ولایت چې د هیواد په جنوب کې د کابل کندهار په لویه لار پروت دی اوسیدونکي هم د افغانستان د نورو خلکو په څیر ورته دودونه لري خو ځینې یې توپیر لري. د دغو ځانګړتیاو د اورېدو لپاره به د ښاغلي اندړ څرګندونې واورو.
یاستر خو دا تقریبا دوه ورځې مخکې 15 ورځې مخکې هر څوک کوشش کوي چې د غزنی ولایت ته راشي. موږ تر د اندړو تر ولسوالۍ د غزنی ولایت ته بیا نږدې یو. دغه عمومي سړک چې کابل کندهار دا د موږ په منطقه کې تېر شوی دی نو خلک یې هر څه خرید لپاره د اختر خرید لپاره سودا کوي نور شیان بیا غزنی ولایت دوه درې ورځې مخکې راځي. بیا هر څوک نظر په خپل اقتصاد باندې یو څه خرڅو سودا واتنو پرېږې خو ډېرې پکې ضرور دي دا اخلي او اول که څوک داسې نامزاد شوي یا خپلو نامزادانو دپاره دا د اختر یوه جوړه کالي نو پرېږې او دا شیان ولېږي له هغه وروسته بیا شاخ جومات ته سره راستو ټول کلیوال جومات کې د لمانځه وروسته بیا ملا صاحب چې هر جومات وازو نشته په دا خبرې وي له هغه وروسته چې لمر راوخېږي بیا سره دعا وشي اختر مبارکي سره وکړو له اختر مبارکي وروسته بیا هر څوک راوځي څوک کلي کې کوم مریض دي سپین ږیری یا هغه جومات ته نه یې راغلی دي هغه کور ته اختر مبارکي ته ورځو بیا خپلو کورو ته ځو خپلو کورو ته اختر مبارکي بیا بېرته تقریبا نن لس بجې بېرته د جومات مخې ته سره راځو بیا نو ډوډۍ پخای د ډوډۍ د خوړلو دپاره تقریبا کرپیونه خاندې درۍ ټول وارې موږ ډوډۍ خوښیارې مو کور ته ځو پنځه و شپږو لس نفره دا کله په درې څلورې شپې سره تر پنځه څلور پنځه بجې ډوډۍ خوړه کېږي د اختر په ورځ او کې ونه خوري بیا کور ول خپې وای د مخترون ډوډۍ نه وخوړه
کې د یرګتو د کلي خلک هر کور ته چې د مبارکۍ لپاره ورزینو هرومرو به هلته ډوډۍ هم خوري او زمونږ د اوریدونکو ښاغلي اندړ په وینا که په کوم کور کې میلمانه ډوډۍ ونه خوري نو د هغه کور غړي سخت خوابده وي. هغه وایي په خوا به په سیمه کې ځانګړي خواړه هم پخېدل خو اوس شرایط د ځانګړو خوړو د جوړېدو لپاره برابر نه ګڼي او داسې څرګندېږي چې دا به اقتصادي ستونزې وي چې د خلکو کمزوره اقتصاد هغوی ته د دغو خوړو د جوړېدو مجال نه ورکوي. نوموړی زیاتوي پخوا په سیمه کې د اخترونو په مهال راز راز لوبې هم کېدې او ځوانان به د اتڼ او میلو لپاره وتل. خو اوس د ناامنو شرایطو له امله یوازې د هګیو په جنګولو بسنه کوي او ښځو به هم پخوا میلې کولې.
مخکې به د هلته ښځو میله درلوده، نو بابا زیارت ورته وایي چې ډېر لوی سخت زیارت یې، د دې عمومي سړک په غاړه دي موږ په منطقه کې، بیا به دا د ښځو میله دا د زیارت شات یو کاریز و د ګارې کلی ورته وایي، دلته به د ښځو میله وه او نارینه به یا د اندړو ولسوالۍ ته تلو، یا د کرباغ ولسوالۍ ته هلته نیزهبازي و ډولونه و اتڼونه و دا نظر لا وخت سره.
زما سیمه زما مینه پروګرام قدرمنو دوستانو، د غزنی ولایت د یرګتو د سیمې په اړه مو د ښاغلي اندړ څرګندونې واورېدې. خو هیله ده چې په راتلونکي خبرونه کې دوهمه برخه وړاندې کوو چې د یکشنبې په ورځ د سهار 3:00 بجو په خبرونه کې خبرېږي. په دوهمه برخه کې به د یرګتو د لوی کلي د نورو ځانګړتیاوو، دودونو او تاریخي آثارو په هکله واورې. وخت مه هېروئ، د یکشنبې ورځ د سهار 3:00 بجو په خبرونه کې. تر راتلونکي پروګرامه چې بیا به هم په همدې سیمه کې سره ووینو، الله مو مل شه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ریدونکو د روزي زنګړی پروگرام ته شر اغلاست ظفر هوادم. په دې هله چې عبادتونه مو د لوی خدای په حضور کې قبول سوي وي، په مکرې د قران شریف د څو مبارک آیاتونو تلاوت ته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
ده قرآن شريف ده مبارك آياته تلاوات من الأزادي راديو سخواورد. د پروګرام په دې برخه کې مولوي محمد صدیق مسلم د اسلام پر پنځو بناو رڼا اچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام د سپیشل دین د ستر پیغمبر له هر حیثه حال هر اړخیزه وینا کې د اسلام ستنې پنځه بلل شوې دي. پیغمبر فرمایي بنی الاسلام علی خمس الى اخر الحديث. په دې حدیث کې لورنی خبره توحید او رسالت خودل شوی چې په اوسنۍ اصطلاحاتو هغه کې جهان بینی او ایدیالوژي معرفي کیږي. دویمه برخه لمز معرفي شوی چې په هغه کې ځان جوړونه ده چې په همدغه عقیدې ځان سمبال کی. دریمه برخه ورته زکات ویل شوی چې دا د ځانګړي شخصي او عمومي ټولنیز اقتصادي نظام لپاره مبارزه ده. دریمه برخه روژه بلل شوی ده چې دا د وجود او د روح د پاکوالي وسیله ده. پنځم حج بلل شوی چې د اسلامي اصطلاحاتو لویه برخه تشکیلوي او د مسلمانانو نړیواله کانفرنس د درسود یو بل نه خبر شي. اسلام په سپیشلی دین کې د ټولو اعمالو لپاره نیت ډیر مهم عنصر دی. زمونږ په ټول دینی فقاهت کې هم دغه موضوع د ستر پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تأکید ډیر ارزښت لري. یو ډیر مشهور حدیث دی انما الاعمال بالنیات چې انشاءالله ټولو اذان ته معلوم دی. دا په ډاګه ټولو ته ښیي چې زمونږ د ټولو عملونو کړنه وړنه په نیت پورې تړلې ده. نو زمونږ هیله ده چې هر مسلمان ورور د خپل ټولو کارونو ټولو کړنو وړنو نه اول د خپل د الله سره د دې ټولو اعمالو نیت سم کړي چې هر څه کې هغه د الله رضا لپاره کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته کې فرمایي ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. په دې معنی چې الله ستاسو اجسام او تاسو صورتونو ته ستاسو کړلو ته نه ګوري بلکې هغه ستاسو زړونو ته ګوري. دلته هم دغه نیت موجود ده. نو هیله ده چې زمونږ ټول مسلمان وروڼه د ټولو روابطو لپاره که ټولنې سره لري که ځان سره لري په هر اړخ کې چې وي هغه رابطې د الله سره په ښه نیت مرتبه کړي.
خدای پاک په قرآن شریف کې په سورۃ حدید کې فرمایي هغه څه چې خدای تعالی تاسو ته درکړي په هغه مه مغروره کیږي او خدای تعالی کبرجن او هغه څوک چې لوی کوي نه خوښوي. همدارنګه هغه خلک چې په خپل بخیل وي او نورو ته هم د بخل توصیه کوي او څوک چې د الله تعالی له احکامو سرغړونه کوي خدای پاک یې نه خوښوي. بشک چې خدای تعالی د ډیرو شیګونو خوند دی. درنو اوریدونکو د نن د روژې پروګرام هم دومره وو. تر بل پروګرام پر تاسو پر لوی الله سپارم. شروژه ماته.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بلال خدا اذان د ملال یا قربان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا
Thank you.
نشان باد سرگنشی خلشان باد سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سن دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا